라디오.
라디오 아자디.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 1409 هجري لمریز کال د زمري یا اسد 24مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی او تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی په بیروت کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په نړیوالو څېړنو کې ګډون وکړي. پښپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیښه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شو او شپږ نور ماشومان ټپیان شوي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت ملا امام عزیز الله مفله په دو جلا چاودنو کې ووژل شول. شاهین قلی اردو وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ
میمنه. د ملی اردو اکمالاتی قطار د فاریاب د مرکز میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روانو چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعت جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول خپل مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څېړنو کې ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګست په 14مه وویل چې د اف بی آی په لټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړې. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګست په 14مه د نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له شپږو زرو زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بې کوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو څخه د نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو د موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړی به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200,000 اوښتی او 6.5 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له دریو نږدې یوه برخه د لاتینې امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران اوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0، هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19، کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 3.0، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0 او ټیټه 3.0، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د 400 طالب بندیانو لډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان څخه خوشې شول. آیا دا اقدامات به په هیواد کې د سولې د راتلو باعث شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ پر هغو ستونزو خبرې وکړې چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ولسمشر له حکم سره سم په افغانستان کې د ښځو عالي شورا جوړیږي، خو د دې شورا برخلیک به له طالبانو سره د سولې له احتمالي موافقې وروسته څه وي؟
د میرمنو حقوق به خوندي پاتې کیږي کله چې سوله کیږي، پروتوکول کیږي، یو څه به راکوي، یو څه به ورکوو.
دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکېچ له حل سره به مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د هم د دې خبرې مجلې لومړی موضوع: د 400 طالب بندیانو له ډلې لسګونه کسان پرون ماښام د کابل د پل چرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لوی جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کې دو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی و د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشي شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولي دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړی چې یو شمیر بندیان خوشی سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوسی، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. خوستی ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارونو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی وو.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشور اوږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز د خواجوړه شیوه وکړي. مدني فعال توایب دین بریال آزادی رادیو تول یا دوستون زو ځوانان خپل راتلونکو ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایی سره لیدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاسات کېږي په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی د دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
له خوست نه راپور مو اوریدم. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به اجمل انتغاکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
تایم مجلی د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه لیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجي بشیر نورسی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهرا د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی وو یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ټرمپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې یوه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کمه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالې جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې یوه چاودنه کې وراوختي وو او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربېره ونه رغېدل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د ښځو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړی. د جمهوری ریاست د چارو ادارې پرون دا خبر ټویټ کړ او ویل چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیتونو لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د ښځو د ژوند د ښېګڼې لپاره د کړي تعهد عملي کول دي. د چارو ادارې ویلي چې د دې شورا مشري به په خپله ولس مشر اشرف غنی کوي. په دې شورا کې به د 6 دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي غړي وي. په دې اړه مې د ننګرهار د والي لمرستیاله او د خځو د حقونو لفعاله حبيبه کاکړ سره مرکه کړې. مېرمن کاکړ په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي، د دې شورا د جوړولو هدف څه دی؟
خو د مېرمنو پیشنهادونه وو چې د سولې په شورا کې د ښځو حضور کم دی، نو د همدغه پیشنهادونو په اثر باندې رئیس جمهور دا لطف کړی چې د ښځو شوراګانې جوړوي، او بیا د شپږویشت دولتي او غیر دولتي نمایندګان به په دې کې، زه وایم چې حتما به دا شورا برنده وي، ځکه ښځې خپل وطن ته سولې ته خاصه مینه ورسره لري، مخلصې دي او غواړي چې دا وطن نور د سولې او ثبات لوري ته لاړ شي، تر څو زمونږ اولادونه بچیان په سوله کې درسونه ووایي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، بالاخره وطن راجوړ شي، ځکه په جنګونو کې وطن ترقی او پرمختګ او اقتصاد او تعلیم او صحت دا ټول خراب شوي.
بله مېرمن کاکړ،
شورا کاکړ دوی د سولې لپاره،
بله دا شورا به ولسمشر ته یوازې مشورې ورکوي که به وضعیت څیړي او بیا به دغه په اساس باندې راپورونه چمتو کوي، که به کوم اجرایي صلاحیتونه هم لري، که په دې اړه لطفا یو څه راته ووایي.
چې جوړیږي هلته هدف وي، چې هدف وي پلان جوړیږي او د پلان په اساس باندې پرمختګ کیږي، چون چې د شورا مشري په خپل رئیس جمهور کوي، دې کې به اجرایي صلاحیتونه وي، دې کې به پیشنهادونه، دې کې به نظریات، دا به ټول اخیستل کیږي او بیا به پیروي کار کیږي چې تر څو د افغانستان په خیر باندې دا شورا تمام شي.
او وروستۍ پوښتنه مېرمن کاکړ کرا ته وایي چې کله په افغانستان کې د سولې له موافقو یا موافقې وروسته د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي، د طالبانو په موجودیت او ګډون سره د دې شورا برخلیک به څه وي؟
نو شورا به تر هغه وخته خپل کارونه کوي چې تر څو د سولې برنامې، د سولې هدفونه تطبیق شي، عملي شي، پس تغییره و دخول شورا بایی یا نه خب خاص و حالاتو که بایی خاص و حالاتو که بایی زکا خوزو چه داغا تل اسکالا پرمختگونه کری پیش رفته کری او چه دا طالبانو سر دسول پروتوکول که گی نو داغا دخوزو پیش رفتونه دیتا با دولت که زیی او دوی با مېرمن خپل حق او حقوق واړي، د مېرمن حقوق با خوندې پاتې کیږي، کلم چې سول کیږي، پروتوکول کیږي، یو څه با راکې یو څه با ورکو، د دواړو خواو نه بیا په پروتوکول او توافق کیږي، ورسته هغه نه با سول رامنځته کیږي.
د ننګرهار د والیم رستیاله حبیبه کاکړ و چې لازه د رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده عربی امارات او اسرائیل په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې ښایي منځنی ختیځ ته سوله راوستلی شي. د دې موافقې منځګړتوب د امریکا متحده ایالاتو کړی. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په دې موافقې سره عربي متحده امارات د خلیج لومړنی عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې دا موافقه یې تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیه زیاتوی چې د منځنی ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلې دل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولې، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
دوی وایي دا موافقه د یو لا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پام وړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو، زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی په راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقې لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال سوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاته سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره د خبرو په درشت کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. شاهین قل اردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې درې طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. یو جګپړي امریکایي ډیپلومات ویلي دي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څیړنو کې برخه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غوښتي دي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې شوي.
دا ژوند رنګونه.
نمه مصطفی دا فعلا بیکار ایم.
هیچ کار دی ځان ته نه دی لټولی؟
ما د خپل مکتب می خلاص کړی، پوهنتون کانکور امتحان می ورکړی، ما کامیاب شم پوهنتون ته، خو هغې ته منتظر یم چې نتایج می راوځي.
که چیرې بې نتیجې شوې په کانکور امتحان کې بیا به څه کوې؟
که چیرته بې نتیجې شللم یا به شخصي ځان ته شروع کړم، نو وسې اقتصاد مې هم لږ ضعیفه ده، خو کوشش به وکړو یا ځان ته وظیفه بله پیدا کړو یا به شخصي شروع کړو.
کانکور امتحان ته خو دې تیاری نیولی و؟
و خو صحیح تیاری مو نیولی و، آمادګي مو ورته ویلې وه، خو بیا امتحان مو ورکړلو په کابل پوهنتون کې، نتایج تر اوسه نه دي معلوم.
انتخاب دې څه و؟
پنځه انتخاب مې کړي و، اول حقوق، بیا ژورنالیزم، و بیا ورپسې و کمپیوټر ساینس.
څومره باورې چې کامیاب بشي؟
سلو فیصد کې والا، نوی فیصد خو ځان اعتباري یم چې شاید یا ژورنالیزم ته کامیاب شم یا کمپیوټر ساینس.
کوم یو سره د خپل ډیره زیاته علاقه و؟
علاقه مې ډیر شرایط و سوا، ځکه چې حفظ مې هم کړی و، ما دومره خو باوري وم چې شرایطو ته کامیاب شوی وم، خو شرایط د ذکر پاره نه و، ناس پاره و د کابل پوهنتون کې.
بیا کچره ولایت ته کامیاب شې؟
نا ولایت میں انتخاب نہ وکړه ټول کابل نه پونتون میں انتخاب کړه انده کابل کې
ځینی چې کانکور امتحان کې ناکام شي ډیر بد اثر پرې کوي یعنی بیخی نه هلی کېږي او داسې فکر کوي چې دا ما چې 12 کال زده کړې کړي دا میاسې کړې وې کنه بیا ورسته هم حسنه کوي چې د بیا ځلې امتحان لپاره تیاری ونیسي یا شخصي پونتون وایي
زنه خل دې اقتصاد کې ځای پدې خو شخصي نشي ویلاله خو 12 کال چې دوی مکتب ویلې خو ځان اعتبار نه خو دغه نه چې بل کس می کړ
خو داسې ده کنه که دوی د بیا ځل لپاره تیاری ونیسي امکان شته چې کامیاب شي
انشاءالله کامیابیږي ولې نه چې ښه کوشش ورته وکړي ښه آمادګي ورته ونیسي ولې نه کامیابیږي زړه کې چې کوم یو انتخاب وي هغه ته چې کوشش وکړي ولې نه کامیابیږي
مننه په دې هیله چې کامیاب شي
خیر سي مننه تاسو نه هم
له دې سره د دې خبرې